دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د ماپښین 3 بجې سوي دي. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ او د 2018 میلادي کال د جون 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. پر روان خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر اوړي پورې به افغانستان خپل 3000 عسکر باسي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لمړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
اول د مهم خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل امریکایي سال باراک اوباما د دې اعلان هرکلی وکړ چې د روان کال تر پایه به له افغانستانه 10000 عسکر وباسي. د هند او پاکستان ترمنځ د امن لپاره نن په سفارتي کچه خبرې پیلېږي او د پاکستان پوځ له سخت دریځ ډلو سره د تړاو په تور کې له څلورو پوځي افسرانو پلټنې کوي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خپل امریکایي سیال باراک اوباما د هغه اعلان هرکلی وکړ چې له افغانستانه به 10000 امریکایي ځواکونه وباسي. ولسمشر کرزی نن وویل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دا یو ښه او د دواړو هیوادونو په ګټه پریکړه ده چې د 2012 کال تر سپتمبر پورې به له افغانستانه ټول 3000 امریکایي ځواکونه وباسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اعلان بیگانا وخت په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال وکړ.
After this initial reduction, our troops will continue coming home at a steady pace as Afghan security forces move into the lead.
ولسمشر باراک اوباما وايي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستنېدلو دا سلسله به مرحله وار وي او وخت پر وخت به د امنیت چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. زموږ مشن به د جګړې پر ځای په مرستو کې بدل سي. تر 2014 کال پورې به د عمل سرته ورسیږي او افغان ځواکونه به د امنیت چارې په خپل سنبال کړي. اوس مال په افغانستان کې شاوخوا 100000 امریکایي سرتیری موجود دي چې د دې منصوبې لمخې به شمیر 18000 ته راټیټ سي او په دې هیواد کې 40000 نور نړیوال ځواکونه هم شتون لري. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د نېټو مشر اندري فوګ راسموسن د ولسمشر اوباما د دې اعلان ملاتړ کړی دی. بلخوا طالبان رسنیو ته په یو لیکلي لیک کې د باراک اوباما د اعلان یو علامتي ګام بللی او وایي امریکا خپل ولس ته د جګړې د ختمولو دروغجن امیدونه ورکوي. په خپل وینا کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل دوی به په پاکستان کې د ترګرو خوندي پټنځایونه ونه زغمي.
No country is more endangered by the presence of violent extremists, which is why we will continue to press Pakistan to
ولسمشر اوباما وايي پاکستان تر ټولو زیات د خونړۍ سخت درځي له خطر سره مخامخ دی او همدغه وجه ده چې موږ پر پاکستان زور اچو چې په دې جنگ ځپلې سیمه کې د امن راوستلو پاتو کې دی نور کردار ادا کړي. موږ به له پاکستان سره د خونړۍ سخت درځي په ختمولو کې همکاري کوو. امریکایي ولسمشر وویل ترګر نه له موږ پټېدلای او نه هم خلاصېدلای سي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان او هند لوړپوړي سفارتي چارواکي د امن د خبرو اترو په سلسله کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. دا غونډه لوړاندې ترتیب سوې ده چې مقصد یې د دې دواړو ګاونډیو ملکونو ترمنځ د سولې عمل ته لاره جوړول دي. په دې لړ کې به د هند لوړپوړي سفارتکار نیپروما راو له خپل پاکستاني سیال سلمان بشیر سره لیده کاته کوي او د ترګري ترڅنګ به د کشمیر پر مسله هم خبرې کوي. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرې اترې د 2008 کال د ممبئی د ترګرو بریدونو وروسته د ځنډ شکار سوی وي. د پاکستان پوځ ویلي دوی له ناقانونه ګرځول سو سخت دریځ ډلو سره د تړاو په تور کې د نورو څلورو پوځي افسرانو څخه هم تحقیقات کوي. د پوځ ویاند میجر جنرال اتراباس وای له څلور پوځي میجرانو څخه له حزب تحریر سره د مشکوک تړاو په ترڅ کې پښتنه سوي دي خو دوی نیول سوي نه دي او نه هم هغه د دې افسرانو نمونه ښودلی دي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې پاکستاني پوځ وویل له حزب تحریر ډلې سره د تړاو د رابطو په تور کې یو برګیډیر علی خان نیولی دی. حزب تحریر نړیوال اسلامي تنظیم دی چې د نړۍ د اسلامي هیوادونو د یو خلافت لاندې د راغونډولو پر نظریه کار کوي. د لیبیا حکمران کرنل قذافی په خپل یو آډیو پیغام کې چې په سرکاري ټلویزیون کې خپور شوی ویلي چې په د نیټو ځواکونو په بریدونو کې عام خلک وژل کیږي او د دې خبرې پخلای کړي چې د حکومت مخالفه یاغیانو او د غربي اتحاد پر ضد به مزاحمت دوام وکړي. دا پیغام د نیټو د چارواکو تر هغه وینا څو ورځې وروسته مخې ته راغلی چې د هغوی په خبره کې دای سي چې د قذافي د پوځونو پر ضد د کاروي په وخت کې ولسی خلک هم وژل شوي وي. بلخوا اټلی غوښتنه کوي چې په لیبیا کې د بشري مرستو لپاره دي اوربند وکړل سي، خو فرانس او برتانیا د پوځي کاروای پر جاري ساتلو زور کوي. د امریکا د خلیج هیواد بحرین د یو عدالت لخوا اته حکومت مخالفه شیګانو ته د عمر قید سزا پر ورکولو اندېښنې څرګندې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند مارک اټونر ویلي دوی په دې هیواد کې د ولسي خلکو پر ضد په پوځي عدالتونو کې د کاروایي په اړه هم اندېښمن دي. د بحرین عدالت دې اتو شیه مسلک کسانو ته د روان کال په ترڅ کې د حکومت مخالفه مظاهرو په لړ کې د موجود حکومت د ډنګولو په جرم کې سزا اورولې ده. په بحران کې شیګان په اکثریت کې دي او د روان کال د فروری په میاشت کې د سنی واکمنو پر ضد مظاهرې وسوې او د شیعه ولس د حقوقو غوښتنه یې کوله. حکومت د دوی پر ضد له تشدد کار واخیست او ایران یې په دې تورن کړ چې د مظاهرو ته لمن وهي. او د لوبو په خبرونو کې دا چې د هند او ویسټ انډیز ترمنځ د اول ټیسټ د دریم ورځې تر پایه ویسټ انډیز د درو لوبغاړو په سر 111 منډې کړې دي. ویسټ انډیز ته د دې لوبې د ګټلو لپاره 115 منډې نورې پکار دي او د دوی اول لوبغاړي لا پاتې دي. تر دې وړاندې هند په خپل لومړي اننګز کې 226 او په دویم اننګز کې 252 منډې کړې وې. د خبرونو پای.
خبرونه مله مشال رادیو خبرېدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په روان خبرونه کې واوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر اوړي پورې بل افغانستان خپل 2000 عسكر باسي.
We will be able to remove 33,000 troops by next summer.
بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی تیار دی چې له هغو وسلوالو طالبانو ته د سولې په اړه خبري وکړي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د پاکستان آئین ومني.
اگر تشدد لا پرې خورو ته تیار، اگر پاکستان آئین او قانون مني، اگر او پرم نه جون تیرول غواړي، زه د خپل طرفه مکمل اجازه درکوم که هر څوک لاړ شي خبره وسره وکړي.
د پاکستان د پوځ څلور نور افسران د اسلامي توندلاریتوب په تور تر پښتنو ګرویژنو لاندې راغلي دي او د روانې خپرونې په پای کې ځانګړي 19 پروګرام روشانه مستقبل اوریدل هم مه هیروي. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې له افغانستان څخه به د پوځیانو د ایستلو د ستراتیژي په ترڅ کې دا کال 10,000 او راتلونکي کال 22,000 پوځیان باسي. ولسمشر اوباما وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدلو دا لړۍ به مرحله وار روانه وي او وخت پر وخت به د امنیت چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. دی وایي چې دوی مخه به د جګړې پر ځای په مرستو کې بدله سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو د مرکزی څانګې په خبر کې اورو چې بشیر ګواشه تاسو ته اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر اخره به 3,000 پوځیان له افغانستانه وباسي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې په یو تقریر کې وویل چې اوس له افغانستانه د پوځیانو وستل امکان لري، ځکه چې د هغه په وینا امریکا او اتحادي هیوادونه د القاعده د زور د کمولو هدف ته رسیدلي، طالبانو ته یې درانه زیانونه اړولي او افغان ځواکونه یې تر ډیره حده روزلی دي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي. نوموړي ویل
موږ په یو قوي حالت کې د پوځیانو ویستل پیلوو. القاعده د سپتمبر د 9 او 11 نیټې راهیسې تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې ده. د پاکستانیانو سره په شریکه موږ د القاعدې له نیمایي څخه زیات مشران وژلې دي او موږ د خپلو قوي استخباراتو او ځانګړو ځواکونو په لاس د القاعدې مشر اسامه بن لادن ووژلې.
امریکا پلان لري چې په دوو مرحلو کې پوځیان له افغانستانه ووزي. 15,000 پوځیان به په دې اوړي کې خپل هیواد ته ستانه شي او 15,000 نور به د دې کال په اخره کې له افغانستانه ووزي. 3,000 نور به راتلونکي کال کې امریکا ته لاړ شي او په دې توګه به په افغانستان کې 10,000 امریکایي پوځیان پاتې شي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپل تقریر په مهال د پاکستان په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې په سیمه کې د امن لپاره د خپلې برخې د اخیستلو د زیاتولو لپاره به د پاکستان په حکومت فشار قائم ساتي. د اوباما په وینا په پاکستان به د خپلو وعدو د پوره کولو لپاره ټینګار کوي. اوباما د خپل تقریر په مهال وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ستونزې شته، خو په ځینو نورو کې امنیت افغان ځواکونو په خپل لاس کې اخیستی. هغه د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې هغېنو سره د دې اوږدې او سختې جګړې مشري په غاړه اخلي. نوموړي وویل چې افغانستان اوس له 1,00,000 څخه زیات پوځیان لري، د پولیسو د ځواکونو په جوړولو بوخت دی، ښوونځي او بازارونه پکې پرانیستل کیږي، خپلو خلکو ته کارونه برابروي او ښځو ته د مخکې راتګ موقع په لاس ورکوي. خو هغه زیاته کړه،
موږ له افغانستان نه یو خیالور او کامل هیواد نسو جوړولی. موږ د دې هیواد د کوڅو څار او په غرونو کې ګزمې تل نسو کولی. دا د افغان حکومت ذمهواري ده چې د خپلو خلکو د خوندي ساتلو وړتیا پیدا کړي او جګړه ځپلی اقتصاد پر یو پایدار اقتصاد بدل کړي. موږ دا کولی سو او کوو به یې چې له افغانانو سره اوږدمهاله اړیکې ولرو، داسې اړیکې چې دا یقیني کړي چې موږ به د ترهګرو په نشته کول جاري ساتو او د خود مختار افغان حکومت ملاتړ بکوو.
د امریکایي پوځیانو د وستلو اعلان په داسې وخت کې مخې ته راځي چې باراک اوباما په امریکا کې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره تر سخت فشار لاندې دی. د کانګرس ډېر شمېر غړي عوام خلک دا ګڼي چې په یاد هیواد کې جګړه نشي ګټل کېدی، په اقتصادي لحاظ ګرانه ده او د امریکایانو د وینو په تویدلو نه ارزي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته د اوباما د ادارې یو چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو مشر جنرال ډیوډ پیټریس د خپل ولسمشر د دې پریکړې ملاتړ نه کوي. له افغانستان څخه د پوځیانو د وستلو په اړه پیټریس ویلي وو چې دا کار باید په ډېر احتیاط او په کراره کراره ترسره شي. یو امریکایي څېړونکی او د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وزیر لارنس جی کور بوایي چې د امریکایي پوځیانو وتل به په افغانستان کې د ستراتیژۍ له پلوه بدلون راوړي. نوموړي ویل،
زما په خیال ناټو به افغان ځواکونو ته ډېر مسؤلیت او ذمهواري ورورسپاري او تر ډېره به د یاغیانو د ځپلو پر ځای د ترهګر ځپلو ته پام اړوي. په بل عبارت، امریکا به یوازې هغه وخت خپل زور کاروي چې افغان امنیتي ځواکونه د یو حالت مقابله نشي کولی، او یا هم دا چې طالبان کوشش وکړي چې ځینې مایونو ځایونو ته ورستانه شي.
د نوموړي په وینا امریکایي ولسمشر باراک اوباما افغانانو ته په خپل تقریر کې واضح کړه چې امریکا سمدستي نزي، خو دا یې هم ریاده کړه چې یو ورځ به دوی له افغانستانه وځي. یاد دې وي چې تیر کال په لیسبن کې د ناټو په غونډه کې امریکایان او اتحادیان په دې سلا شول چې تر 2014 کال پورې به په افغانستان کې جګړیز عملیات ختموي. له هغه وروسته به د بهرنیو پوځیانو رول یوازې د افغان ځواکونو سره د مرستندویانو په توګه پاتې شي.
بشیر ګواښو چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وستلو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ مهم ټکی د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې په راپور کې تاسو ته اورول. ګران اوریدونکو، د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل وینا کې په پاکستان کې د ترهګرو د پناهګاو د موجودګۍ ذکر هم وکړي. نوموړي وویل چې تر څو ولسمشر وي تر هغو پورې به امریکا هغه پناهګاوې کله هم ونه زغمي چې د دوی د وژلو لپاره استعمالیږي. پوښتنه دا ده چې د باراک اوباما د پاکستان په اړه څرګندونو ته کارپوهان څنګه ګوري؟ دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په پېښور کې د سیمه ایزو چارو له کارپوه خادم حسین څخه کړې ده. هغه وایي،
اوباما انتظامیه دا محسوس کړه چې تر څو پورې په پاکستان کې دننه دغه عملیات نشوي، د پاکستان ریاستي ادارې په سمه توګه دغه ټولې اړیکې ختمې کړي، دغه ټول فکري بیانیه هم اونړی او د کاونټر بیانیه د هغې متضاد بیانیه راولاړې کړي، تخلیق کړي، او دغه شان د دلته چې کوم تنظیمونه مخکې نه موجود دي او د هغې سپلای لاینز او مرکزونه موجود دي هغه هم اونړی. سره د دې ولسمشر اوباما دغه انتظامیه په ظاهر خبره ده غواړي چې په افغانستان کې د ادارو د ریاستي ادارو جوړولو عمل براه راست تعلق لري پاکستان سره، نو ځکه د اوباما او د هغه د انتظامي فوکس روس تر وزه زیاتیږي د پاکستان طرف ته.
نو آیا د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د اوساما بن لادن پر ضد کوم عملیات وسو؟ له هغه وروسته تاسو داسې ښکاري چې پاکستان چې ور باندې ډېر اعتراضونه خپل په خپل میډیا کې کېدل، آیا د پاکستان حکومت اوس دې ته تیار شوی دی چې کم د ترګری ضد جګړه د امریکا کې هم هغه کومک وکړي ل امریکا سره چې کم امریکا غواړي؟
پاکستان د کور کمانډرز د کاپس کمانډرز یو سل یو کم سلوختم میټینګ وو چې د اغه پریس ریلیز جاری شوی دی. نو په هغه کې یو خبره خدا واضح تور ښکاری چې پاکستان فوج او د پاکستان د فوج د انټيليجنس ادارې د پاکستان دننه د ترګری چې کوم مسله ده د اغه نظر نشي جوړولای. هغه یو خبره خوشی ده کلا عملی طور یا یو بل د یو بل عمل هم شوی دی چې خلک نیولې شوی دي په نیوی کې عمده خبر روانه ده، په فوج کې عمده خبر روانه ده، ابوالعظم یو بریګیډیر نیولې شوی دی. نو د تطهیر عمل دا ښکاري چې دی خول غواړي دنیا ته چې موږ شروع کړی د ادارو دننه، خو عملی طور د پالیسۍ شفت په پاکستان کې نه ښکاري. د سټریټیجیک ډیپت یا د سټریټیجیک ژورتیا چې کومه پالیسي وه د هغې په حواله اوس هم خلک مکم داسې فکر لري چې پاکستان په ګټه کې ده، او د پاکستان د میډیا د غاړې نه او د پاکستان د حکومتي حلقو د غاړې نه بالخصوص سیکورټي اسټابلیشمنټ د غاړې نه لا ډېر زیات واضح تور باندې عملیات په داسې شکل کې نه دي شروع شوي کوم نه چې دا ثابته شي چې پاکستان دغه سیف هیونز او دغه سیزونه بدلول غواړي.
خادم حسین صاحب، اخیری پوښتنه دا ده چې ولسمشر اوباما دا وویل چې القاعده په ضد به جګړې ته دوام ورکوي، او داسې وویل چې دغه چې کوم پناګاوی دی په پاکستان کې دی، خو پاکستان حکومت چې د افغانستان په اړه کوم اندېښنې لرلې او خواهش یو چې له طالبانو سره د خبرو اترو د لارې هغه ته یو ځای ورکړل شي په افغانستان حکومت او انتظامیه کې، نو که د پاکستان دغه اندېښنه پر ځای شي نو دا امکان لري چې د القاعده په خوا چې امریکایي ولسمشر کوم نظر اچولی دی، آیا د پاکستان حکومت د القاعده په ضد کېدای شي له دوی سره مرسته وکړي کنه؟
زما خیال نه دی چې پاکستان ته چې څه ته وي کنه چوایسز یا آپشنز هغه ورته ډېر کم پاتې دي. زما په خیال چې د پاکستان د ولس د غاړې نه او د بهر دنیا د غاړې نه او د سیمې د ریاستونو د غاړې نه دومره دباو کې او فشار کې راغلی دی، او څنګه چې دې محسوسې دغه فشار، زما خیال دا دی چې که دغه فشار ته یو تجارتي نقطه نظر کریشی دغه فشار ته یو یا ماروزی نقطه نظر سره ته وکړي شي، نو زما په خیال چې پاکستان ریاست سره واحد آپشن دا دی چې د ترهګرۍ په حواله فکری بیانیه، د ترهګرۍ په حواله د اغي تنظیم سازی او تنظیم کاری، او ترهګرۍ په حواله ریاستی ادارو سره د اغي اړیکی د ټولو باندې یو داسې نظر واچي او عملیات وکړي چې هغه د پاکستان ریاست د دنیا نور ریاستونو سره څنګه په څنګه ودرې.
د سیمایزو چارو کارپو خادم حسین وو چې د پاکستان په اړه د اوباما پر څرګندونو د مشال رادیو د همکار عبدالحق کاکړ پښتني جواب ولی.
دا مشال رادیو ده
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو خبري اوځو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی صوبای اسمبلی ته د وینا پر وخت د جماعت علما اسلام د یو وړاندیز په اړه ویلي د دوی حکومت تیار دی چې د هغو وسلوالو طالبانو سره خبري وکړي چې خپل وسله وغورځوي او د پاکستان قانون ومني. حیدر هوتی په اسمبلی کې د مخالف سیاسي ګوندونو مشر د صوبې پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی ته بلنه ورکړه چې د دوی د ګوند په مشرۍ کې بل وسلوالو طالبانو سره خبري کوي او په دې اړه به له ټولو سیاسي ګوندونو سره سلا مشوره کوي. نور حال د مشال رادیو خبريال خالد خان په خپل راپور کې راکوي.
صوبای اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر د دې خبرې په جواب کې چې حکومت ته وسلوالو طالبانو سره د جنگ په ځای مذاکرات وکړي، د پښتونخوا وزیر اعلی اول چې دغه اختیار هغه مخالف ګوندونو ته ورکوي ځکه چې د دوی حکومت هر هغه وسلوال سره خبرو کولو ته تیار دي څوک چې د تشدد لار پرېږدي، د حکومت ټینګښت مني او په امن ژوند تیرول غواړي.
پاکستان
د پښتونخوا وزیر اعلی زیاته کړه چې څوک دې هم په دې خوش فهمه کې نه اوسیږي چې ترخه ګر صرف د حکومتي غړو او خاص ګوندونو مخالف دي، بلکې دوی خو د هغه مذهبي ګوندونو او مشرانو هم دښمنان دي. څوک چې د امن او انسانیت خبره کوي د اویل چې په سیاسي او مذهبي مشرانو باندې ځانمرګي بریدونو سره سره ترخه ګر د دې وطن سکولونه، جماعتونه او جنازې په بمونو الوزوي، او بیا هم کچره وسلوال د مذهبي ګوندونو په وینا د تشدد لار پرېښودو ته تیار نشو، نو باید چې د ګوندونه بیا د حکومت د ترخه ګرۍ په ضد روان جنگ کې نیغ په نیغه مرسته وکړي.
خو کله دې هر څه باوجود بعضې داسې بدبخت دي چې هغه دومره ګمراهي چې هغه داسې کارونه کوي چې د هغې نه اسلام اجازت ورکوي او نه انسانیت اجازت ورکوي، او هغه قابل اصلاح دي، هغه زموږ مشرانو ته تاوان نقصان رسوي، هغه زموږ مستقبل ته تاوان نقصان رسوي، هغه د انسانیت دشمنانی. بیا زه د کشر پیسیت تو خواست کوم چې دغه قسمه قوتونه چې کوم دي دا بیا ناسور دی، راځئ چې په شریکه راپاس باندې ناسور خلاف جهاد.
خو بیا د جمعیت علما اسلام مشر او پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی وای چې د دوی ګوند سمو د وړاندې د علما یو غونډه رابللې وه، او د صوبایي حکومت او وسلوالو طالبانو په منځ کې د روغې جوړې وړاندیز مخې ته کړی و. خو هغه وخت د خیبر پښتونخوا حکومت دغه وړاندیز ته څه پاملرنه نه وه کړې.
کاش چې د چیف منیسټر صاحب نن ماته په هغه کې ووی په هاوس کې، کدا په هغې ورځو کې د دغه اعلان دستي زموږ په کانفرنس سکړی وې، نن ولا پښتنو دومره وینه ولایت وې. نو اوس هم دا یو خوندې پیغام دی، خو دا دادی چې په دې باندې به مونږ اوس کینو، کدا وکی د دې پیغام صحیح وي او زمونږ د وس نه کې دی شي پکې اوسم، نو زمونږ به خامخا د خپل خیبر پښتونخوا د پاکستان او د ملک د خلکو لپاره هغه کوششونه کوو چې پروردګار دلته امن راو.
خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
که پښتو وای مشال ریډیو وور.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخوري. په نړیوال مطبوعاتو کې په تیرو څو ورځو کې داسې راپورونه راغلي دي چې امریکا غواړي په افغانستان کې له وسوالو طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل کړي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم په تیرو ورځو کې له سینین ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي و دوی د نورو هیوادونو په مرسته په افغانستان کې له وسوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي دي چې په لومړي پړاو کې دي. دا چې په افغانستان کې به له طالبانو سره د دغه خبرو اترو پر پاکستان څه اغیزې وي، د مشال رادیو خبریال غلام غوز په پېښور کې له یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړي چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د مطبوعاتو د راپورونو مطابق امریکا غواړي چې د افغانستان طالبان د القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان د مضبوطولو لپاره په سیاسي بهیر کې برخه واخلي. پاکستانی سیاستوال د افغانستان د طالبانو سره د روغې جوړې د دې بهیر په اړه بیلابیل نظرونه لري. په دې لړ کې مې چې کله د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې دا مذاکرات به هله کامیاب وي چې کله په دې کې هغه ټول طاقتونه شامل وي کوم چې د ترګری په ضد روان جنگ کې ملګری دي.
دا مذاکرات بغه قوتونه کې چې کم قوتونه دلته چې کم دی پراته دي، او په عمل کې چې کم دی په دې حالاتو کې چې کم دی هغه په سناسه شکل کې عملیات کوي. لہذا د دې په بنیاد باندې کچته افغانستان او پاکستان تش مذاکرات کوي او دا نور قوتونه پکې په اعتماد کې نه لري به کامیابی ګینه، او د غرنګ چې امریکا تش د طالبانو سره مذاکرات کوي او پاکستان افغانستان په اعتماد کې نه لري دا به نه کامیابیږي. ټول سټیک هولډرز له پکارې چې په شریکه په ټیبل کینی او دوی خپلو کې مذاکرات وکړي، د ما یقین دی چې دا به کامیاب شي. او که دوی د یو بل د اعتماد نه بغیر مذاکرات کوي، نو دا غي شکل ښکاره دی چې به د مخکې نه ناکامي.
د میا افتخار حسین نه مې چې کله وپوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې د روان بهیر به په پاکستان څه اغیز پریوزي او کنه، نو هغه وویل
چونکه مین پرابلم دلته دی اوس په افغانستان کې کم په پاکستان کې زیات دی، نو چې چرته مسله د واخلته په اعتماد کې نه لې، نو لازمی خبره په مونږ فرق پروزی.
ولی د پاکستان پیپلز پارټی سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر رحیم داد خان په افغانستان کې د روغې جوړې د بهیر په اړه د نظر لري چې افغانستان یو خپلواکه هیواد دی او د بل هیواد په کې سکار نشته. ولی د روغې جوړې په دې بهیر کې د افغانستان حکومت او ولس د نظر نه غورځول نه دی پکار
چې حکومت د چا ملکی او دا حکومت بای پاسی هغه پکې پکچر نی، نو هغه کامیاب بی دې ته چرته نشي رسیدي، او نو بیرونی خلک پیژني چې چا سره مذاکرات وکړو چا سره ونکړو. اوس پکې هغه طالبان ډیر بیانونه داسې راځي مونږ سره اړو چا رابطه نشته دغه نشته. په دې چې هغه داسې حالات ته چې خپل خلق پکار دي چې هغه پویږي په دغه باندې او په دې همیشه د پاره زموږ دا سوچ دی چې آیو شي چې کوم دغه جنگ دی او جګړه دی د بل ملک کار په دې کې نشته چې هغه ځکه حالات خي زموږ حالات بم خي
هم په دې لړکی می چې کله د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د جمعیت علماي اسلام فضل الرحمن ډلی سره تعلق لرونکي د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی نه پښتنه وکړه نو هغه وویل چې دوی د دین وړاندې طالبانو ته ویلي وو چې وسله کېک دی او په سیاسي بهیر کې شامل شي
په دنیا کې دا من خبرې روانه دي او امریکایان لګیا را د طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي او التم ظاهري د سیستم قاناتوم جوړ شوی دي چې کوم اما ویلي وو چې کې دي چې هغه د دهشتګردۍ د لیست نوځي او کې دي چې هغه د لپاره چرته یو ملک کې داسې دفتر کول او چې هغه د یو سیاسي ګوند په حیثیت باندې وګرځي موږ د مصالح جنگ قائل نه یو
یاد دی وی چې د پاکستان په بټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن د وژنې نه پس کایوي خواته په افغانستان کې امریکا د طالبانو سره د مذاکراتو اراده لري نو بلې خواته امریکا د دې رواني میاشتې نه د افغانستان نه د خپل امنیتي سرتیرو د وشتلو بهیر پیلوي چې تر 2014 پورې به دوام لري غلام غوث مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د هندستان او پاکستان ترمنځ په سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره د وړخیز خبري اترې سر لنن څخه په اسلام آباد کې پیلېږي. د هندستان د خارجه چارو سیکرټر نیروپ ماراو دا وخت د پاکستان په درې ورځنی دوره اسلام آباد را رسیدلې ده او لخپل پاکستانی سیال سلمان بشیر سره به د کشمیر د شخړې په ګډون پر یو شمیر نور موضوعاتو خبري اترې کوي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبريال احمد الله را کوي.
د پاکستان او هند خارجه سیکرټرانو په کچ دوه ورځنی مذاکرات په اسلام آباد کې کیږي. د هندي ډلې مشري خارجه سیکرټر نروپ ماراو او پاکستان ډلې مشري خارجه سیکرټر سلمان بشیر کوي. د خارجه دفتر ترجمانه تهمینه جنجوا مشال ریډیو ته وویل چې هند خارجه سیکرټر نروپ ماراو د خپل وفد سره نن سهار 10 بجې اسلام آباد ته رسیدلې ده. تهمینه جنجوا وویل چې مذاکرات به دوه ورځې جاری وي او په لومړۍ ورځ به سیمه کې د امنیتي صورتحال په چارو خبرې کیږي. پاکستان خارجه سیکرټر سلمان بشیر با هندی وفد په درناوي کې نن د ماسخوتن میلمستیا هم ورکوي. سبا د مذاکراتو په دویم ورځ په لومړي پړاو کې بعد کشمیر په شخړه او دویم پړاو کې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو په چارو به خبرې کیږي. دوی وای نروپ ماراو نن سهار 10 بجې پاکستان ته را رسیدلې ده او تر درې ورځو پورې به پاکستان کې اساره وي. د خپل دورې پر مهال هغوی به پاکستانی چارواکو سره په درې مهمو موضوعاتو خبرې کوي چې پکې لومبه په سیمه کې د امنیت په صورت حال، جمو کشمیر شخړه او دوانو ملکونو ترمنځ ښه تعلقات جوړول شامل دي. دینه علاوه دوانه ډلې کبل کوم موضوع هم وغواړي نو راوچتول شي او خبرې اترې پرې کولای شي. تر سوچ د اعلامیه خبره ده نو دوه ورځنی مذاکرات وروسته به پته لګي چې اعلامیه به جاری کو او کنه، او موږ پر امید یو چې مذاکرات به ښه ماحول کې کیږي او ان شاء الله ګټورې نتیجې به راوځي. د تیرو تقریبا 2 کال راسي د دوانو ملکونو اعلی چارواکو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ روانه ده او د لړکی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل همپایا منموهن سنگ، د خارجه چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی، د هندي خارجه وزیر اس ام کرشنا او پاکستان خارجه سیکرټر سلمان بشیر د هندي خارجه سیکرټر نروپ ماراو سره څو سووار ملاقاتونه کړي دي. آیا د دې مذاکراتو تر اوسه څه ګټوري نتیجې راوتلي دي؟ کله چې دا پښتنه موږ د خبريال او سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد نو کړه نو د هغوی وینا ده. د یوې پوښتنې په جواب کې چې نن او سبا د دوانو ډلو د مشرانو ترمنځ چې کوم مذاکرات روان دي د دې د کامیابۍ څومره امکانات شته؟ سلیم احمد وایي یاد دیوی چنورو پراو با دو ورځنی مذاکرات وروستو خالی پورس نوی دلی تستنیگی. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې د ریډیو ترڅنګ تاسو په انټرنیټ باندې هم اوریدلای شئ. دا وخت په پېښور کې د ماپښین د 3 بجې سوي دی. بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل امریکایي سیال بارک اوباما د دې اعلان هرکلی وکړ چې دروان کال ترپای به له افغانستانه لزر اسکر وباسي. د هند او پاکستان ترمنځ د امن لپاره نن په سفارتي کچه خبري پیلېږي. د بلوچستان د مستون په سیمه کې د بمی چاودنې په ترڅ کې درې تنه وژل شوي دي او د پاکستان پوځ له سخت دریځ ډلو سره د تړاو په تور کې له څلورو پوځي افسرانو پلټنې کوي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د مهم خبرونو سرټکی وړاندې کړل. ګران اوریدونکو زو د پاکستان پر لور. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال اثر عباس ویل دي چې د بریګیډیر علي خان ترنیولو وروسته څلور نور پوځي افسران چې د میجر د رتبې دي په پلټون کې شامل کړي دي. د پوځ لوینا تر مخې په دغه پوځي افسرانو تور دي چې د لا قانون ګرځول شوی تنظیم حزب التحریر سره اړیکې لرلې. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راکوي.
د پاکستان پوسټ ویان میجر جنرال اثر عباس سرکاری ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دي چې د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم حزب التحریر سره د تعلق لرلو په تور کې د پاکستان پوسټ د بریګیډیر علي خان د نیولو وروسته څلور نور پوځي میجران هم پلټنو کې شامل کړل شوی دي. میجر جنرال اثر عباس زیاته کړه چې دا څلور افسران نیولې شوی نه دي بلکې د دوی نه په پلټنې کولې شي. کله چې مشال ریډیو د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سعد نو پوښتل چې پاکستان پوځ کې داسې قسم سوچ
پاکستان تقسیم شوی دے دا غیر نرستو مطلب دار جاری او سڑی نوم دے اسلام اغشت دے منافقت کرے دروغ ویلی دی اور رضی اللہ کو بے بالکل اخو داس نظام را وست پا مونگ بانے چاہ گئے اس پورے فسن چے کم دیر مونگ ری پوچ کے درنہ دا سے آری او سڑی چے خپل دا غیر شروع کی دا نظریے تڑون خپل رامخ کی نو بے اخباری او زمان بس بل سرائی وی دا بل بس بل سرائی نا فوج کے دارہ بچے کم دینو تباشی نظام ما په خیال باندې خو ډېر خکړی دي او دې کې نور چم سمره کسان دي او فوج لا پکار دي چې دې باندې یو ډېر سوچ او فکر وکړي چې دا څه قسمه خلک فرض کا په فوج کې د نوی چې هغه په فوج کې د نه تفرقه اچي فوج دې سکن خرابي هغه خلاف ډېر سخت اقدام پکار دی.
د غرنګ یو بل د پوز ریټایر بریګیډیر اسد منیر هم خپل فکر مشال ریډیو ته صدا سي وړاندې کړو.
د نېجرانی نیسلې نه دي دینه و صرف د پوز کوي چې بریګیډیر علی نه تفشیش کې دو نوغه کې وکی دیشي
پاکستان یو ډیر لوی فوج دی هغه کې خلک هم دغه مالتونو ناراضي هغه مالت نه هغه مور پلار نه چې سوچا امریکا بدشي هغه زینه چې تو پنځه واړه په منځونه کوي او داسې ماحول ناراضي چې هغه یې چې دی بس پاکستان پکار نه دی چې بل دنیا سره تعلق ساتي ادا دے قرضے ناخلی دا سوچ والا خلق کی فوج کے مذہبی خلق شتا خو چې انتہا پسندی والا نشتا.
دا پاکستانی مطبوعات و ترمہا بریگیڈیر علی خان دروان کال دا مئی میاش کے دا ناقانون گرز والے شوی تنظیم حزب التحریر سرا پرابطو لرلو باندی نیولے شوی وو او دا وقت دا پاکستان دا پوز علا تفتیشی ادارہ اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ دا بریگیڈیر علی نا پلٹنک کوی. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
په پاکستانی پوځ کې د لوړ رتبه افسرانو له حزب التحریر سره د تړاو شکونو د ولس په ذهنونو کې اندېښنې پیدا کړې دي. دا ملس د حیرانتیا خبره ده چې القاعده یا طالبانو سره د ځینو چارواکو د اړیکو ګنګوسې تر غوږو کې دي، خو حزب التحریر د دوی حیرانتیا او اندېښنې نوري هم زیات کړې دي. دا چې په پاکستانی پوځ کې اسلامي توندلاریتوب څنګه بیل پیل سو او د دې مخنیوي څرنګه کېدای شي په دې اړه دغه راپور تاسو پام راګرځوم. د پاکستان پوځ د نهي پوراځ یو لورپړی پوځي چارواکي بریګډیر علي خان له لا قانونه ګرځول شوی تنظیم حزب التحریر سره د تړاو لرلو په تور ونیوي. تر دې ورځ وروسته په پاکستانی پوځ کې د میجر د رتبې څلور نور پوځي چارواکي له اسلامي توندلارو سره د تړاو په تور تر پښتون ګرځولو لاندې راوستل شول. د بریګډیر علی خان تر نیول ورسته د پاکستان د پوز ویاند میجر جنرال اطهر عباس خبری رسنیو ته وویل چې نوموړی له نړیوال تندلاري اسلامي تنظیم حزب التحریر سره د اړیکو درلودلو په تور نیولې دي. خو د هغه میرمن او وکیل د پوز تور بې ځایه بولي او وایي چې نوموړی پر دې خبره نیول سوی دی چې غوښتل یې د پاکستان په بټ آباد ښار کې دی د اسامه بن لادن په ساتلو کې د لاس لرونکو کسانو احتساب وسي. په پاکستانی پوز کې د لوړ رتبه افسرانو له حزب التحریر سره د تړاو شکونو د ولس په ذهنونو کې اندېښنې پیدا کړې دي. د عام ولس د حیرانتیا خبره دا ده چې لال قاعده یا طالبانو سره د ځینو چارواکو د اړیکو کنګوسې تر غوږو کېدې، خو حزب التحریر د دوی حیرانتیا او اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د حزب التحریر یو پخوانی غړی او د ترهګری په ضد د یو ادارې مشر مجید نواز خبری رسنیو ته د یاد تنظیم په اړه وویل چې دا په 1953 کال کې د یو سخت دریزه اسلامي تنظیم په حیث جوړ سو چې مخه په نړۍ کې د ټول مسلمانانو لپاره د یو واحد خلافت جوړول دي. کچيري د دوی لغښتنې سره سم یو یا ل یو څخه زیات پیاوړي اسلامي هیوادونه دوی تر خپل اغیز لاندې راولي او د خلافت اعلان وکړي، نو دا به د دوی لپاره د ټول اسلامي نړۍ د یووالي لپاره لومړی ګام وي. مجد نواز یاتوی چې حزب التحریر په ولس کې د جهاد پیلولو هڅه هم کوي. په عمومي توګه د پاکستان پر پوز دا تورونه دي چې انتها پسند مذهبي رجحانات پکې زیات دي. په پاکستاني پوز کې د اسلامي سخت دریزي په اړه د پوز یو پخوانی چارواکي بریګډیر ریټایرډ اسد منیر مشال رادیو ته وویل چې د ضیاءالحق په دور کې د افغان جهاد پر مهال په پاکستاني پوز کې اسلامي توندلاریتوب پیل شو.
افغانستان جهاد شو وخت کې ضیاءالحق د فوج مشر او د ملک مشر هم شو، نو هغه کوشش کو جنی دا فوج چې د کنډا اسلام په لاره واوړی او دې دې ته یو موټیو کې شو چې دی ایمان تقوا او جهاد فی سبیل الله. او چې هغه 88 کې وفات شو نو هغه نه پسته به فوج کې یو دا کوشش ارادي وشو چې دی دا ډېر اکستریمیزم چې دی کنډا فوج کې پکار نه دی، ځکه چې فوج یو داسې اداره ده چې چا سره ټوپک کم دی. یو سیول اداره کې تخل کا ډېر انتها پسند دی، هغه باندې فرق نه پریوزي. نو د دې یو کوشش شوی او فوج کې مذهبي خلک ډېر دي او موږ گزارم ټول دي دغم دي، خو هغه کې انتها پسندي والا به ډېر کم خلک.
ځین کارپوهان په دې نظر دي چې په پاکستان کې که هر اداره په خپل چوکاټ کې دننه کار وکړي نو د سخت دریزي مخه به ونیول سي. د پاکستان د پوز یو پخوانی چارواکی او د دفاعي چارو کارپو بریګډیر ریټایرډ محمد صاد وایي چې پوز ته پکار ده چې له سیاست څخه لاس واخلي او د هیواد واک ټاکل شوي حکومت ته پرېږدي.
تاسو پورې چې ګوره فوج استخباراتي ادارې چې کوم کنټرول لري په پالیسو باندې د منطقې یا اندرونی بعضې چې کوم سکیورټي پالیسیز دي هغه باندې چې کوم کنټرول لري، دا به دا په اعلی سره باندې خصوصو پرېږدي، نه په چا سره چې لاس کې طاقت وي. نو دا به مطلب چې پاکستان سوچ کې یو د خلکو په سوچ کې یو تبدیلی راغلی دی، خاص کر په پنجاب کې چې خوشایند خبره ده چې هلته د سوچ مخکې طرفداري وه، اوس چې کوم دی نو هلته خلکو سوال اوچت کړی دی. تر سو پورې چې دغه طاقت واپس سیاسي حکومت ته نه راغله، کاغه هر څومره کرپ کیو کو هر څومره دغه وی دا نااهله وی بیا هم هغه ته د پاکستان خلکو وته دغه ورکړی دی، منډیټ یې وته ورکړی دی.
ځین کارپوهان وایي چې پاکستانی پوز د وی ادارې په حیث د یو سنجول سوی پلان لمخې په اداره کې دننه اسلامي توندلاري توپ ته وده ورکړې ده، خو ځین بیا وایي چې دا یو ادارتي پالیسی نه بلکې په پوز کې دننه ځین کسان په شخصي توګه انتها پسند رجحانات لري.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ام اس هم کولای شئ. که د مشال کوم خبرونه پاړه سره نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خبر کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ام اس پریک دی 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مونږ شي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
ګران اوریدونکو، باید یادونه وکړم که چیرې تاسو له پاکستانه د باندې اوسېږئ نو د اس ام اس په سر کې د پاکستان کوډ یعنی 0092 هم ضرور ولګوي. اوسو د بل راپور پر لور. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي پاکستان د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سیاي کارکونکو ته ویزه ورکړې دي. دا ګام د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د فضا رامنځته کول په مخه سوی دي. د دواړو هیوادونو اړیکې د مې تر دوهمې نیټې وروسته کړکې چنسوي چې امریکایي ځانګړو ځواکونو په بټاباد کې د اسامه بن لادن په ضد عملیات وکړل او هغه یې هلته وواژه. د سی افسران ته د ویزو ورکول په اړه نور تفصیل د مشال رادیو همکار پامیر ساحل وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس لیکي پاکستان په لزګونه د سی آی افسرانو ته ویزه ورکړی دي. اجانس لیکي پاکستانی او امریکایي چارواکو د دې خبرې پخلای کړی دی، خو اجانس په خپل رپورت کې د سی آی د هغو افسرانو کره شمیر نه دی ورکړی چې ویزه ورته ورکړل شوی دی. امریکایي چارواکو ویلي د پاکستان دا ګام یې مثبت بلل دی. ونه وشوې چې امریکا دا تاثر اخیسته و چې ګینی پاکستان ښایي دا کار ونه کړي او ځان ترې په شا کوي. امریکایي چارواکي وایي چې تر اوسه ورته پاکستان هغه ټولې ویزه نه دی ورکړي چې دوی یې غوښتنه کړې. اسوسییټډ پریس لیکي امریکایي او پاکستانی چارواکو له استخباراتي معاملو پورې تړلې دا خبرې د نوم نه خودو په شرط کړې دي. د رپورت تر مخې دا ویزې د هغې رضانامې برخه دي چې تر مخې د ترهګرۍ ضد هڅې بیا رغول کیږي چې د اسامه بن لادن د وژنې تر پټې چاپې وروسته زیانمنې شوې وي. د سی آی ای د افسران به په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډې او پراخې مبارزې برخه وي او دوی به ترهګر وژني. د مې د دویمې د چاپې په اړه له پاکستان سره معلومات نول شریک کړل شوی، ځکه دا ویره و چې اسامه بن لادن خای وژ غورل شي او وتختی. تر دې چاپې وروسته د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره له شرمندګۍ سره مخامخ شو او د دې ملک خلک د اسامه بن لادن د دوی په هیواد کې تر اوسېدو زیات د امریکا په مداخله غوسه شول. د امریکا او پاکستان ترمنځ د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ ضد ګډ ځواک جوړ شو چې پریکړه یې د سی آی ای د مشر لیون پانیټا او د آی ایس آی د مشر لیفټیننټ جنرال احمد شجاع پاشا ترمنځ په اسلام آباد کې شوې وه. پر دې مهال د دواړو هیوادونو لوړپوړي استخباراتي چارواکي هم موجود ول. چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي ځینې اضافي افسران به هم د دې ګډې استخباراتي ډلې برخه شي چې بیا به د القاعده د لوړ کچ اهداف په نښه کړي. اجانس لیکي کې امریکا له پاکستانه دا پوښتنه هم کړې ده چې څنګه اسامه تر 50 کالونو په پاکستان کې وو او د دې هیواد استخباراتي او پوځي چارواکي له دې خبر نول. چارواکي وایي همداراز په دې وروستیو کې امریکا پاکستان ته د بمونو د جوړولو د څلورو کارخانو په اړه ویلي ول چې په قبایلي سیمو کې وي، خو تر چاپې مخکې اروپا کې له دې ځایه لاړل او دانه د معلومه چې دوی ته په ارادي ډول ویل شوي ول چې کارخانې دې خالي کړي او کنه په کومه بله لار دوی ته معلومات ترلاسه شوي ول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس زیاتوي پاکستانی پوځ له دې انکار کړی دی چې ګواکې اروپا کو ته د تښتېدو لار برابره کړې وه، خو دا مني چې قبایلي مشرانو ته د چاپې په اړه ویلي ول او له هغوی سره یې مشوره کړې وه. پاکستانی چارواکي وایي له ټولو هغو کسانو پوښتنې روانې دي چې په دې معامله کې ښکېل ول.
ګران اوریدونکو، پامیر ساحل و چې د پاکستان لخوا د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای کارکونکو ته د ویزو ورکول په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور اوروي.
موج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیژن کیږي
جام سور سو میرای وستوت.
خبرونه موج او متلونه د مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او زه د سوات پر لور. د سوات یوې اوسیدونکي د مردان د رستم په یوې تانه کې ریپورت درج کړي چې یو کس د هغې 15 کلنه لور د سوات څخه تر تښتولو وروسته وژلې او بیا یې تیزه پر پاشلې دي. د رستم تانه یو انچارج وایي د پوسټ مارټم د ریپورت راتلو وروسته به پلټنې پیلوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات بریکوټ سیمې ملاخیل محل اوسیدونکي نورجهان د مردان تانی رستم کې ریپورت درج کړی دی چې د هغې لور شازیا چې د 15 کال وه محمد سید نومیتن د کور نه تښتولې وه او مردان رستم کې په کمرو وویشتله او ووژله. د وژنې نه وروسته په دې زنانې تیزاب اچولی دي. په دغه اړه میرمن نورجهان مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره ډیر زیات ظلم شوی دی.
پغره کې
بندي ته زادي پیړول زرم چې زما سره دي شلو کوشش حاجز ما به ځوان هي ما اما په دو سانو کې رپورٹ ورکړل پولیس په سیمه دی والی دی هغه پکړ را وری دا او زه ما بیرو ته بیا ور سوالی دا
د بریکټ ملاخیر محله کې دغه 15 کلنه پیغله خورو ته د ګنشمیر خلکو د وړاندې اوس پاره شو د محله یو اوسیدونکو مرزمان چې دغه زنانا رشتہ دار هم دی وای چې دغه جنۍ په جسم باندې زخمونه او دغه جنۍ دوی په خپل لیدلې و په دغه اړه نو موړې زیاتوي
موږ دا ولیدل چې جنۍ بالکل نه پیژنګلو شي چې څنګه نه کړو او دا چې ولې دا مخصوص ولې وکړه چې دا غي ماشوم یو دی نه ښکارې دوه زول نه ورسره کوي ازمون خو جو بلیرو مون خو خامخه ولیدل نو دغه ظاهر زخمونه خو ښکارې دل ډېر زیاتې ورسره شي
دروستم تانه تپتیشي افسر وای چې نورجهان نومي زنانا د دوی په تانه کې دغه رپورت درج کړی دی دوی دغه جنۍ مړې تر لاسه کړې ده ولې د نور تپتیش نه به وروسته پته لګي چې دغه جنۍ څنګه وجلې شوې ده
د دې کې اوس د رامو رپورت کې محمد نورجان دختر میرزادا زوج زرینتاج او ساکنه په ریکارډ چیرې واسطه دلته کې د پختل کور کې د کور نه بهر کلو غرته بوتلې ولې وشتې وجلې ده پاسته هاته شي نه وجلې ده او موږ په کې پرچور کړل 547 21 6 2011 جرم 302 148 149 تانه رستم نو واپس په پوسټ مارټم لا نه راغله نو ملزم پکې سره دستر گرفتار او تفتیش ستا پکې تل موکیل او بدرې پیری ساتي ما په بیوالې او سره دفتا کامیابی پکې نه شي
د تړنې تفتیشي افسر دا هم وایي چې دغه جنې د محمد سعید نومې تن کور ودانې وا او دغه وجنې په اړه په لټنې روان دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
ګران اوریدونکو زموږ شغله مشال رادیو څخوري او مشال رادیو نه وایي تاسو لپاره تازه راپورونه او خبرونه خبروي بلکې ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري اوس وارسېدلې د ځوانانو لپاره د ځانګړي اونیزي خبرونه روشانه مستقبل کوي خواته په پښتني سیمو کې د روزګار کمی دی نو بلې خواته ځوان کول د بهر هیوادونو مزدوري ته ډیره هڅه کوي چې زیاتره پکې بریالي سي خو ځینې بیا پکې لستوند سره مخامخ سي دا چې دا کومې ستونزې دي او د بهر تلو لپاره څه ډول تیاری کول پکار دی زموږ همکار منور شاه پر روشانه مستقبل کې نن په دوبۍ کې د ځینو پښتنو سره د هغوی د احساساتو او تجربات په اړه خبرې کړې راځي چې په ګډه واورو
کسه هم د پښتنو وطن ډیر خوله دی خو د کار روزګار موقع پکې ډیر کم دی او زیاتره پښتانه د غریبۍ سره هم مخامخ دي چې دا راز اول د تعلیم د نشوالي او بیا د کار روزګار وسایل نه لرل داس یو چکر جوړ کړي چې یو خاندان پکې د غریبۍ په ژوند کولو مجبور وي خو د نوی دور ځوان کول په دې پوهه ده چې یو وار دغه شکر نسوک اوزی نو بیا په اسانه خپل مستقبل د بیوسۍ نه بچ کولای شي په دې سلسله کې د پښتنو زیاتره ځوانان د هیواد د لویو خارونو نه علاوه بهر هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره ځي کسه هم د نړۍ هر ګوټ ته پښتانه تللی دي خو زیاتره یې په عرب او خلیجی هیوادونو کې ژوند کوي چې پکې تر ټولو ډیر په یو ای یعنی متحده عرب اماراتو کې میشت دي دوبۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلی یو تن مشال ریډیو ته د ځان کور او کار په اړه وای
زه ملکن درګی یم احمد حسین مینون دی سلورم کال مې چې دلته راغلی او بې تعلیم یم ځکه تعلیم مې نشته بس مزدوري کوو بس کله یو کله نه وي بس ټایم پاس کېږي دلته مې وراره په ویزه باندې راغلی کوروالم دغه په ویزه راغلی هغه سره مزدوري کوو نو کله یو کله نه وي تنخواه 1200 تنخواه اخلو خکته هم کنډوالي اکثر اعلان شي کله کې تمیل کې نو کاټن مل کې هغه هم درې زره تنخواه او گزاره کې نه کېدل کوټۍ تر هم دغه گزاره کېږي دلته زه کمپاونډونو کې ناصري ده کمرې مې نه دي کمپاونډونه
محمد حسین زیاتوی په خلیجی ملکونو کې د هغه کسانو کار خوي چې تعلیم او یا سهونر یې زده وي هسه مزدوري ډیره ګرانه ده په دوبۍ کې مېشت یو بلتن چې لږ تعلیم یې کړی او ډرایور هم دی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای
زه تعلق د مردان د سیمې سره لارم د کارلنګ علاقې سره او ریاض نامه مې ده او دلته 2003 کې راغلی ما او زمونږ پیر چې ډرایوري ده نو خپل گاډي چلو ما کوستر د دې چې رالو نو مزدوري په خپل دغه روانه کړه لکه رور مو وو الریډي نو مرحله اول دا چې زمونږ دلته رور می سپورټ کوله 4-5 میاشتې خو زه بیروزګار وم ما لیسن د پټرای کوله داغه نه بعد چې ما کله لیسنس واغسلو داغه نه بعد بیا ما د بل چا سره کار کول او شپه ورځ لګر 24 غنټي ډیوټي بوه
آئی کے بعد تین چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے خوب میلا وے دو اور تنخواہ سے گیا 1200 درہم ہوا آئی کے خرچہ چوا چاہے 300-400 درہم بات پاتے کے دو داغن آباد بھی رو رو اسٹیپ میں مخفل گاڑے واغ سلو نو اس الحمد للہ چی وقت خطی رہے گی خدا دے چی گٹا مولا کا ڈبل شولا کا نا نظر دادی چی دل تو کوئی اوکس انسان سخت تیر کی خو الت اور سر نور خلق جن خطی رہے گی بچو تعلیم اور سر کی زمگا سے مجبور وجہ تعلیم لگت سے پاتش ہو کا نا نو دل تک دیر زیاد اہمیت لری تعلیم
کس ہم ریاض دا وقت پخپل جوند خوشحال دے خدا سے خکاری چی دا تعلیم کا میں ڈیر محسوس ہوی او زیاتوی شکر دے چی لگ ڈیر تعلیم یہ کڑے چی جوند یہ پرے آسان دے
ما اول میٹرو کو کلو دا اٹن میں کی میٹرو کو دا غنہ بعد بیا مخفل گاڑے او نو اہم چلولو لگس دونوں خاص مدل رو رو ناگر کو تعلیم دینا نوے کڑے دل مات سونا سہولت پہ ڈرائیونگ کے میٹرک باندھے
بہرنیانو سرا سخت سلوک کولے شی پا متحدہ عرب اماراتو کے دوی سنگ جوند کوی حقا وائی
دلدہو دیر زیر سپورٹ کے لگا دا دیر خبری امداد لگا اسپتالونو کے لگا فری میڈیکل مشتا دے بے داغی ایمرجنسی کمی و سور دی داغینا بعد چی بے روز سور سے داغوی داغیم فیسونا دیر کم دی بل دا پولیس و واسطہ لگا دل دا چی لخ نین دین کے خروغ داغ دیوی ریکارڈ نو دوی ما چی لگا دوم را دم دا خپل دا پاکستان دا پولیس نا دا دیر دا پولیس و رویا خدا
دا او دا مردان زل ریاض چی پا دوبائی کی مزدوری کوی او پیشای دریوری دا د خیبر پختونخوا اوسیدونکو سجاد خان مومن په دوبی کې د ترانسپورت د کاروبار ترڅنګ سیاسي حل ځلې هم کوي وای په متحده عرب اماراتو کې خواوشا دیار لسلکا پاکستانیان میشتي چې پکې د نیمه نزیات پختانه دي د دوی د حقونو د حفاظت او د خیر خیګړې لپاره په دوبی کې یو تنظیم هم موجود دی سجاد خان د دغه تنظیم د کابینه غړی دی د خپل کاروبار او سیاست په اړه نوموړې وای 2003 کې
دوبی ته راغلی ما اور دل تک بیا جزا لگا لو ما دو جو وڑا ہوں ایک اپنے ٹرانسپورٹ کھلاؤ پڑا اور اگر نما سٹارٹنگ اکڑو بیا چونکہ زما زیادہ تر سیاست اور دراصل ڈیزا شوق ہوں منگ پاکستان ایسوسیشن جوائن کر دو اور زمنگ دا پاکستان ایسوسیشن چکم دے ہر دو کا لپس الیکشن کی گی اور دا الیکشن چکل اوشی نہ لگے نا زمنگ یو ٹیم مخ کی تراشی اور لیکن منگ پاکستان ایسوسیشن دبئی چکم دے منگ ہر میچ یو فری میڈیکل کیمپ ہم لگاؤں دل تک جسمہ پاکستانیان دی دا ہوئی دا فارا اور دینا علاوہ چکم خلق دل تک مختلف مختلف مسئلوں کی چاہتا مشکلات ہوئی نو دا ہوئی چکم مسئلی ہوئی اگم پاکستان اسوسیشن حل کئی کو اگر سکلون دا وڑو پیسونا میوی او کو نو دا سیستون دی لرین دا اگر کوشش من کو چاہتا مسئلی دا اگر خل شی
دا چی زیادتر پختانا خلیجی حیوادونو او پخاص توگا متحدہ عرب اماراتو تا ولیزی پدی پختانا نمولی دا سی ویل
دل تک یو یو خل تول نہ غټه بغدا چې د ملکی امن دے او د امن د داخله چې څنګه لکه مزدوری کوي کوم خپل نه سره ټک دی نه دا خپل نه د بخدا حرمه دي تخت تن خور کوي او د مین د دې چې غټه خبره ده نه غټه امن دا او چې سمجه کی امن وینو هغه تر مغزینه نه خرابېږي او پښتانه چې دې کو پاکستانیان دین دل تړي زیات خوشاله دي بلکې دا منګ د فارا لکه د پاکستان پسې لکه یو قسمت دیم زمګ خپل کور دی اسلامی ملک اختر اور خوشحالی سر منا گی دل تک پتی وجہ میں نے منگ تر ڈیر مسافر احساس نہ کی گئی نہ ڈیر زیادہ فلائٹوں نہ دی دبئی نہ اسپیشلی اور امارات نہ
سجاد خان مومندوائی چې تعلیم د نړۍ په هر ګوټ کې او هر کار کې بنیادی کردار لري په دوبی کې د نوکری تر لاسه کولو او خپل کورنۍ ځان سره دغه هوا ته د بوتلو په لړ کې نوموړی وای
ټول نو ول خو زمونږ څومره ورونه راځي نه دا اول من خبره چې اول خو دا تعلیم وي کم از کم او که تعلیم نه وي نو تعلیم لکه ډېر اهم رول ادا کوي په بهر وطن ته پتلو کې هغه امارات ته ځي که د خلیج نور ملکونو ته ځي یا که یورپ ته ځي نو مین خبره د تعلیم ده او چې تعلیم یې وي او نو دلته کې د راتلو دپاره چې کوم دی اول خو دا ده چې نن سبا خو انټرنیټ دور دی نو دوی د مختلف ویب سایټ باندې هم کتلی شي ځان دپاره ښه نه ښه جاب دپاره کم جاب دپاره فټ دی چې کوم کمپنیانو ته دوی د خپله سی وي تیاره کړي او هغه دغه واستوي دا کمپنی نه به وسې په خپله ویزا واستوي او دغه ځنه بیا راوغواړي نو چونکې دلته کې یو سیلري اګریمنټ وي څوک چې کوم کمپنی کې کار کول غواړي نو هغه ته جر پاکستان نه راځي او هغه دغه سیلري اګریمنټ د 4000 نه ابا وي نو دې خپله فیملی ځان سره راوستی شي او که د 4000 نه د سیلري نه کم وي نو دې ته بیا چانس نه شته چې خپل بچ دلته کې امارات ته راولي.
سجاد خان مومند وایي که نوی کول ښه تعلیم ترلاسه کړي نو راتلونکی ژوند به یې ښه او په آرام تیریږي. نوموړی د پاکستان اسوسییشن دوبۍ د کابینې غړی دی. په متحده عرب اماراتو کې د شپږو لکو نه زیات پښتانه میشتي چې زیاتره یې عام او سخته مزدوري کوي. د دې نه علاوه ځنې پکې شخصي کاروبارونه او سیاست هم کوي خو ډېر لږ شمېر پکې اعلی تعلیم یافته پښتانه ژوند کوي. دغه شان یو تن فضل ربی سره مخبرې کړي د خپل کور کلي او تعلیمي پس منظر په اړه وایي.
زه د دیر تعلق ساتم په دیر کې بیا د لر دیر سره او باغی کې جندور علاقہ چې جندور علاقہ کې بیا زمونږ کلی نوم بادین دی. ما ابتدایي تعلیم د سمرباغ د ګورنمنت پرایمری سکول سمرباغ نه کړی دی. په 1990 کې ما د ګورنمنت های سکول سمرباغ نه میټرک کړی دی او په میټرک کې زما په هغه غونډو سکولونو کې ماشاءالله ډېر ښه پوزیشن او غټو سکولونو ما ټاپ کړو. نو د هغې نه پس زه اسلامي کالج ته لاړم او د اسلامي کالج نه ما ایف ایس سي وکړه.
نوموړي نه مو وپوښتل چې د 12 نه پس زیاتره جینکۍ هلکان میډیکل او یا انجینیرینګ ته تلل غواړي، هغه ولې نه دی تللی؟
بنیادی طور زما یو ملګری وو چې هغه په خیبر میډیکل کالج کې نن سبا په ټاکسیکالوجي ډپارټمنټ هیډ دی، بایو کیمسټ دی بای پروفیشن. نو هغه ما ته وویل هغه د کیدزم یونیورسټۍ نه میټرک کړی وو، هغه په اسلامي کالج کې ما سره څو ورځې پاتې شوی. نو هغه ما ته دا وویل چې یاره انجینیرینګ او میډیکل د دې نن سبا دومره فیوچر د دې ښه نه دی، نو ته درس ایم بی اے وکړه او د کیدزم یونیورسټۍ نه بیکې. نو د هغه وخت نه زما په ذهن د کیدزم یونیورسټۍ او د ایم بی اے یو سوچ راغلی او په هغه وجه باندې ما انجینیرینګ یونیورسټۍ ته اپلای نه کړی. حالان کې زما په ایف ایس سي کې دغه وخت سره ډېر ښه مارکس راغلي وو، ما ته په میکینیکل انجینیرینګ کې او په مایننګ کې ایډمیشن ملاوېدو، خو ما هغه ونه کړو. ما بی بی اے کې ایډمیشن وکړو او په بی بی اے کې بیا زما د ښه پوزیشن راغو. نو دا غي نه پس په زکه د زمینی استای ته لاړم او په 1998 کې ما د زمینی استای نه ایم بی اے په فایننس کې وکړه.
دا چې دوبۍ ته یې د تلو سو وجوهات او هلته د کوم حالات سره مخامخ شو. فضل ربی وای
بهر ته دراتو بنیادی وجه چې کومه نو هغه زمونږ د کاروباری مسائل چې زما مشرور په کاروبار کې ډېر زیات تاوان کړی وو، خو بهرحال اینڈ ریزلټ دا و چې د مالی مسائلو په وجه باندې زما یو ای ته زه په ویزټ باندې رالم په 7 اپریل 1999 او په یو ای کې ما په 1000 درم باندې یعنی په 1000 درم باندې ما جاب جاین او دغه زما فرست جاب وو. ډېرو خلکو ما ته دا خبره کوله چې زما ملګري په هغې کې زما ډېر ملګري داسې وو چې هغې ما ته دا مشوره راکړه چې 1000 روپۍ باندې د ایم بی اے کس چې هغه د کیدزم یونیورسټۍ نه ایم بی اے کړي او هغه په 1000 درم باندې جاب کوي، دا ډېره عجیبه غوندې خبره ده. خو بهرحال زما لپاره چونکې زه په ویزټ باندې راغلی وم او ما ته واپس تلل داسې ښکارېدل چې بالکل ما ته زما ضمیر زما غیرت ما ته دا اجازت نه راکاو چې ما ته په کلي کې په علاقه کې یا په کوڅه کې داسې خبره وکړي. دا تللی وو او کارو ته نه ملاوېدو واپس راغی.
فضل ربی زیاتوي د خپلې نوکرۍ لوړ مقام ته د رسیدو وروسته یې د یو نوي چیلنج په لور ګام پورته کړو او د خپل کاروبار شروع کولو اراده یې وکړه. فضل ربی په بهر نړۍ کې د خپل تجربې پر وړاندې وایي پښتانه ډېر څه کولای شي خو که تعلیم او همت وکړي.
مخکنه خدای پاک ډېر ښه خصوصیات ورکړي دي د دنیا په ټولو قومونو کې نظر واچي. نو په هغې ټولو قومونو کې پښتون یو داسې قوم به تاته په نظر راشي چې هغې کې خدای پاک
ډېر ښه خصوصیات اچولي چې په هغې کې جسمانی طاقت یې دوی له ورکړې، ذهني طاقت یې دوی له ورکړې، ښکلا یې ورکړې، مینې ورکړې، غیرت یې ورکړې، همت یې ورکړې، ننګ یې ورکړې، وفا یې ورکړې، خلوص یې ورکړې، میلمه دوستي ورکړې، او دا ټول طاقتونه د قلم د زور نه بغیر هیڅ هم نه دي. که د دې ټولو طاقتونو سره د قلم زور ورسره شي، دا به د دنیا یو بې مثاله او یونیک قوم جوړ شي. نړۍ د پښتنو نه، د نوي کول نه، د زلمی کول نه، او د سبا چې کوم د سباون چې کوم نسل برابرېږي، د دې ټولو نه زما دا خواست او هغې د زما دا پیغام دی چې تاسو د دې خپلو ټولو طاقتونو سره د قلم طاقت ورسره کوي. قلم خاوندانو ته زما دا خواست دی چې هغه څومره د هغې نه کېږي هغه کنټریبیوشن وکړي د پښتنو ته د قلم ورکولو، په زیر دې چې مونږ هغې له توپک ورکړو، په زیر دې چې مونږ هغې له بم ورکړو، په زیر دې چې هغې له مونږ یو بل داسې د انسان د طبعي څیز ورکړو په لاس کې، چې مونږ له قلم په لاس کې ورکړو، د دې قوم معماران جوړ شو، قوم یو یونیک او بې مثاله قوم جوړ شو.
تاسو د فضل ربی خبرې اورېدې چې اعلی تعلیم یې کړی او په دوبۍ کې خپل کاروبار کوي. مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.